احمد شبريم شيچري په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر کومه موضوعاتو خبرې کوي؟
سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د افغانانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې له وزیرستاني کډوالو سره له مرستو هم خبرو.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي.
په کابل کې ښځو نن مظاهره وکړه.
نومي نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم. د خواشینۍ احساس کوم.
او د ژوند رنګونه په پروګرام کې
سنیا الواوي مستوه خلک د بانو څخه راوړه د اوس همدلته جوړیږي.
تر هر څه مخکې خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې ویلي چې تملري په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د حفظ په برخه کې طالبان پر خپلو کړو ژمنو متحد پاتې شي. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په مشرۍ یو پلاوی راغلی او د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره یې لیدلی. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ په چې فیسبوک او ټویټر ته ورته و ټولنیز رسنۍ جوړوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ستولتنبرګ دا څرګندونې نن پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیل مخکې وکړې. د ښاغلي ستولتنبرګ په خبره د نن او سبا په غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پر امنیت خبرې وکړي. د افغانستان په تړاو وویل:
We were faced with a very difficult dilemma in Afghanistan. Either to leave
مونږ په افغانستان کې لا یو لوی ستونزې سره مخ یو یا به مو دا هیواد پریخی وي او یا به مو د طالبانو لپاره لاره پرانیستی وای چې ګواه کې مونږ ته واضح و. که پاتې وای د ډیرو تلفاتو د ډیر جنگ او نور تاوتریخوالي سره به مخ وو او یا به مو ځواکونه هلته زیات کړي وای. له خپلو متحدانو سره له ډیرو مشورو وروسته پر دې مو موافقه وکړه چې افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوو. د زیات کړه غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې طالبان د توریزم سره د مبارزې د بشري حقوقو د ساتنې او بهر ته د تلونکو افغانانو د خوندي لیکت په برخه کې ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرانو او سوداګریز توکو پر مخ بند کړي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی وایي چې د ستونزې د حل په برخه کې د محمود قریشی سره خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې یو شمیر خبریالان ووهل. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. معترضانو وویل: د اماج خبری آژانس په حواله چې د خزه د طالبانو د امر په دمر به معروف او نهی منکر وزارت مخ ته راټولې او د خپل بد اقتصادي وضعیت او د کار او کارته د هغوی د نه پریښودو په خاطر اعتراض وکړ. طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیو او یو شمیر خبریالان یې ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. قطر ته د 55 پنه غوښتونکو د لیګ دویمه لړۍ بشپړه شوه. د رویترز خبري آژانس په حواله د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا چې د ډله کې اکثرا ویلي چې د ډله کې اکثرا د فوټبال او باسکټبال خزینه ورزش کوونکو انجونې شامل دي. فیفا تیرونه وویل له افغانستان نه د سلو کسانو د لیګ په اړه له قطر هیواد سره یې ګډ کار کړی. له کله رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ډېر شمېر ورزش کوونکو، خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو افغانستان پریخود او بهر ته کډوال شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یوتل ناممکن شوي دي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د کال له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي. د ترامپ د ټکنالوژۍ او رسنیو برخې مسؤلانو د اکتوبر په 10 وویل چې دا ټولنیز رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غوندې یو له لویو رسنیو څخه وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره یې د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6 نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر پر ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مخته وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د پاکستان دوهم جګپوړی پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن پارک کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بشپړې ولکې وروسته دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي کابل ته لومړنی سفر دی. ښاغلی قریشي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو وروسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي شاه محمود قریشي ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبرې شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته د ښاغلي قریشي سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیکت را لیکت پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشري کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسولینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وایي هیله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر ګټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشي به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریس هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی وروسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړپوړی چارواکي د سفر کوي. له دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې له ښاغلي قریشي سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر په اړه د سیاسي چارو کتونکو کمال ناصر اصولي وایي
د دوی راتګ فعلا افغانستان ته هم زما په اند باندې تاسو یو پیغام لري، لکه دوی چې د افغانستان په داخلي کورنیو چارو کې د دولت په جوړښت کې مداخله لري او زه فکر کوم هغه سیاسيون چې فعلی د افغانستان په د طالبانو له ډلې هغه سیاسيون چې د دنیا لپاره د قطر په غونډو کې ګډون کاوه او یا دنیاوالو ته په نړیوال کچه مطرح دي، هغه هم په دې باندې پوه شوي دي.
کمال ناصر اصولی لایبی خبرتیا وروسته په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو د کار، تعلیم او ډوډۍ تر شعار لاندې لاریون وکړ. دغه میرمنو ادعا وکړه چې طالبانو یو شمیر لاریون کوونکي او ژورنالیستان وهلي او رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د مظاهرې راپور چمتو کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاسګونو افغان میرمنو نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت او مالی وزارت پر وړاندې لاریون وکړ او د طالبانو په مشرۍ له افغان دولت د کار غوښتنه وکړه. دوی دغه شان وویل باید د زده کړو حق ورکړل شي. دغه لاسګونو میرمنې وایي ملت وګای سوای کاروبارونه په ټپه درېدلې خو طالبان لومړیتوبونه نه پیژني. زهرا محمدي چې یو لاریون کوونکې او مدني فعال ده ازادي رادیو ته وویل
مو خاموش نمیشینیم تا به صدای ما رسیدگی نشه.
موږ چوب نکینو تر هغه چې غږ مو وانه اوریدل شي. د ګمرک وضعیت وګوري، د خوړو او سوند توکو به خپل اوج ته رسیدلی. د ژمي یخنی نږدې ده او ډیر خلک په خپل کورونو کې د ساوند لرګي او یو ماړی دوده نه لري. ډیرو خلکو پریکړه کړې چې مهاجر شي او تختی خپل ماشومان وی پلوری ترڅو یو مړی دوده ورته پیدا شي
یا مال خانی خود بفروشن.
دغه میرمن وایي طالبانو هڅه وکړه چې د خندونو په جوړولو سره د هغوی د لاریون مخ ونیسي. دغه شانې د دوی ځینې ملګري هم وهلي دي. دیبا فرهمند یو بل لاریون کوونکې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ځینې خبریالانې چې د لاریون د پوښښ لپاره ورغلې وې ووهلې او د فلم اخیستو مخه یې نیولې. خو دا روښانه نه ده چې دغه خبریالانې د کومې رسنیو استازي وي.
امروز ما گرده همایی داشتیم که از قسمت
موږ یو لاریون درلود. موږ د پوهنې له وزارت څخه پیل وکړ او د اقتصاد وزارت لوري ته ولاړو چې له بده مرغه په دې برخه کې طالبانو زموږ مخه ونیوله او لارې بند کړه. طالبانو زموږ د رسنیو همکاران ووهل او موږ ته اجازه را نه کړه چې د اقتصاد وزارت لوري ته ولاړ سو. نو موږ مجبور سو چې د مالیه وزارت لوري ته ولاړ سو.
هڅه مو وکړه د ښځو د دغه نننی لاریون په اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو د موږ د دوامدارو پیغامونو سره سره هم د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې لاریونونه او اعتراضونه باید د دوی د قواعدو په چوکاټ کې ترسره سي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتو او حکومتونو غوښتي دي چې هغه افغانانو ته د پناه ورکړي چې غواړي له خپل هیواد ووسی. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ پر همدې موضوع خپل نوې تګلارې خبره کړه. جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلې دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناه غوښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. د غی لندن میشتې د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپلې پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابله ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقد او څلور سو ډالرو د مرستو بهیر پیل شو. دا مرسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري لخوا ورکول کیږي. دا کمشنري ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له بیټ سره به په دې کمپ کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نورحال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو شپږ سوه کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د څلور سوه ډالرو د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده که چیرې دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبې په ورځ په ګلان کمپ کې د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادې راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به سلو نورو کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم دوه سوه ډالر وویشل شي.
د شیلټر یا د سرپناه د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد څلور سوه ډالر نقدي ډالر ورکول کیږي او تر څنګ یو سلو کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو دوه سوه ډالر همکاري کیږي چې یا د نقدي مرسته د نیوسیار نړیوالې موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوټو کې د وزیرستاني کډوالو د سرپناه تر ډېره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کمپ کډوال دوی سره د سرپناو او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدي مرسته ډېره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخلو اوسیدونکی محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروري وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لوېدو په حال کې وي.
دا کومه مرسته چې دا ډېره ضروري وه ځکه چې د میش کومې خونه چې وي دا د کوټه چې وې دا ډېرې چتینه خراب شوې وي اته چې پرېوتلې په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندویو محسوسینه دا اپیل ده چې میش سره دا په هر ډګر په هره طریقه دا میش سره بھرپور مرسته وشي. دا د چتې مسله ده نه راغ ځکه چې دا شپږ سوه کورنۍ منتخب شوې دي. دا چې نه راغ کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډېرې کاډي دلته اووه زره او نیم زره کډوال دي دا کې په نیمایي نه زیات نه را یا پوتې دیګه.
د ګلان کمپ په شان د خوست په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخل وایي
میش د کمپ نه بغار ډېرې کار دي. د میر صاحب پر پرې د سرګانډ پرې د سپېرې پرې داغا چې کومه د بغار دی دا غونډ ټوټل کار دي. دغه نوي حکومت نه میر داغا غوښتنه ده چې دا کومک چې کومه د ټولو کډوالو سره وشي بیا ډېر ازګه شاوی چې د خال چې کیما ډېر په خوري دی پدا کې کوڼ دا ستا ای تیم ستا غریب ستا مویب ستا او دا څه کرانې غستا چې کسام دی وګا و دوناته خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کون کې مؤسسه ده استازي زبیح زیارمل پراتون کې کې د دې مرستو دوام پدې پوره تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
دا یو خوښ موږ دی د ګلان کمپ ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کې به په دې بخش کې مصرف کړي. تاسو نه خدای نه خواسته دی په بل هغه کې مصرف کوي امکان لري د بیا دوامري سروې موږ ونه شو کوي. که چیرې دې په دغه خپل ځای یعنی د شیلټر جوړا ترمیم شیلټر ترمیم کول په ځای کې یاد تشنابونه جوړول په هغه باندې مصرف کو ان شاء الله دا څلور دره فامیل چې دغه موږ باندې برنامه کې 2022 او 23 کال کې مکمل خلاص هو.
یاد دی وی د 2014 زیږدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز د ضربې عذاب د عملیاتو له پیل دی ورسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راو وخته. که څه هم د وزیرستانی یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی اووه زره کورنۍ میشتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دغه مخته کمپاینونه د واکسینان نه بند شوي دي. یو زما پیغام دغه دی روزګان چې دغه واکسینونه برته لڅه د زړه ذکران ته خپل پر کار باندې ودري.
ڈاکٹر نے غیر قانونی کار دا باید واسطے.
مفکرم زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته به دا ورسول شي. لومړی دا چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاص شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دوی په لاره مونږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید ورسره تړلي پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپلې
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره سم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امارت اسلامي لخوا نیول کېږي، بزر وړل کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ په حساب ګناه معلومه نه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې د پښتنه وشي باید
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اگست له 15 مرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکې لیمې سره خبرې کړې دي. مرکبه په ګډه سر واورو.
نوم می لیما ده، د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خواشینۍ ټول انجونې دغه خوابه دي، یوازې زه نه، ټول د خواشینۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړي. د ډېرو لرې ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه دلته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې له خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور او پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارۍ ورته کولې چې صحیح مور او پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت تللې، د دې له خاطر تر زه نهم صنفه پورې را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو، لکه چې زه ژوندې یم خو بیا هم مړه یم. اس مې داسې احساس نه کوي چې زه هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالانو خوبونه ولاړه، لکه څنګه چې مې در مخه درته ویل. نور به زه اس په دا ټولنه کې هېڅ ونه وسمه، په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کې یو شنم ونه لري، هغې انسان هېڅ دی ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دی. ګوره نیمګړې پاتې سو، زه په نهم ټولګي کې یم اوس. ما چې شپږمه پرې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي، یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتفی مې، هر ملګري مې یوې د ناتاسوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینری توب. دا د مثلا د پخوانۍ پخوانۍ هیلې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راته وایه چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هر نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټول اندېښنه لرو. خپل ځای راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نطاقه سم، خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم. هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آینده ته، چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دوی آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي؟ که زیات شوی دی، څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی؟ اوس تازه
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري. که څه هم ونه غواړي، بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې مخیي کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کښې ورکړي. یا هم دې لکه څنګه چې درمخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې، بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مو غوښتنه څه
د طالبان څخه د نړیوال تعامل غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کې دمخه موږ لاړې په اسلامي حجاب کې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه راکړي. له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کې ځو، او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي لورګان ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
د نهم ټولګي زده کوونکې لیمه هیله منه ده چې د زده کړو زمینه به بیا ورته برابره شي او د طالبانو غوړي شي په روزګان او نور افغانستان کې ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیسي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په عربي متحده اماراتو او عمان کې د شل ورونو د نړیوال جام په لمړي پړاو کې نن دوی لوبې دي. یوې د بنگلاديش او پاپوا نیوګینی ترمن ترسره شوه. د لوبه بنگلاديش د څلور اتیا منډو په توپیر وګټله. د بنگلاديش لپاره دا ډیره مهمه لوبه وه ځکه چې خپل لمړي لوبه یې بایللې وه. که چېرته نن دا لوبه بایللې وای ممکن له نړیوال جام څخه دا پیاوړی ټیم اوټ شوی وای. او د عمان او پاپ او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. پچا اچول شوی ده. عمان د بیټنګ پریکړه کړې ده. عمان غواړي چې په دې لومړی بیټنګ وکړي. تر اوسه پورې لا لوبغاړي میدان ته نه دي راغلي. او دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی په پاتې څو دقیقو کې چې پاتې دي د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په خوست کې لایوه سوداګر سره شکیدلی.
دا ژوند رنګونه
سلام سنم څه ده؟
وعلیکم السلام. نوم می عبدالنظیر ده. د خوست خار اوسیدون کایم.
نظیر ورڅ کاروبار کوي؟
خوست خار کې د وطني شدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز ده چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان ده چې د ټول خوست شدو ورته راټولېږي.
دغه شو دې تاسو ته کوم ځای ناراضي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوي؟ خپلې پلورې چای پکې په خوي کوم نور شین پکې جوړوي څنګه؟
هو هم دا شو دې د خو څخه لره پروتو سیمو د ولسوالۍ څخه او د مرکز څخه راټولېږي. او دلته چې موږ راوړو بیا دلته سونی الوا ماسته او خالص هم شو دې خلک کوته وړي او چای شیدو چای دغه شین پکې جوړو.
تقریبا څومره وخت کې دا کار دی پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا اما دا په پنځم کال دی چې په پالیاتم فایل کړای دی.
دا شو دی چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلې هغه کورونه ته ورځي کا چې د پکم کورونه کې چې تاسو در تخپل راوړي دکان ته؟
او دا نګدس مسخه خلک خپل راوړي او د لر ول سره د پاره مو یو پروګرام بلاره چولای دی د ټولو موسسه په مرسته چې اته مو سنټرونه جوړ کړی دی. اکلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته موږ یخچالی موټر دا یغه موټر کې به موږ بازار ته انتقالو.
هم دلته کوم ځکه چې زو ته ناسیو دغلته څپلورل کې دلته څه شی ډیر خرڅيږي؟
هم دغه ځای خو پټول خوست کې په شیدو چای باندې ډیر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي د دغه ځای کې چای څکي او مستی وی سونی الوی مخکبه خلق د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سندل ته جوړیږي. هغه الوی به نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي. نورو ولایتو ته هم زیاته زی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د عمان او سکاټلند ترمنځ لوبه پیل شوې ده. او نن یو په زړه پورې لوبه له نړیوال جام بهر د ایتالیا او جرمني ترمنځ د کرکټ د شلو ورونو په دې لوبه کې ایتالیا جرمنی ته په یو رنز ماتې ورکړه. ایتالیا یو سلو ولسم